olmadı herkes mara.
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم. وړاندې اورئ دفاع وزارت له هغو ټولو کسانو ملاتړ ښودلی چې د افغان ځواکونو تر څنګ د طالبانو پر ضد جنګېږي.
نهادهای دفاعي امنیتي افغانستان دواره به گونه لازم حمایت خواهد کرد از فراهمسازی سلاح و مهمات گرفته تا دیگر ضروریات.
دا وروسته له هغه چې ځینو سیمو کې پخوانیو مجاهدینو وسله اخیستې او وایي د طالبانو پر ضد به وجنګېږي. په کندهار کې وچکالیو کروندګر اندېښمن کړي.
دا وچکالي خو نو پر خلکو باندې ډېر غټ تاثیر کړی دی چې میندارې لري او نور څه پیسې لري.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي کووید 19 واکسین د کرونا د ډلتا بڼې په وړاندې خورا مؤثر دی. په مراکش کې ښځې د ارګان په نوم له یو غرنیز بوټي غوړي تولیدوي. تر هر څه مخکې خبرونه له احمد شیبر اورو.
د روزګان له چوری ولسوالی افغان ځواکونه وتلي او د میدان وردګ جغت ولسوالی طالبانو نیولې ده. د بلخ ولایت بلخ ولسوالی بیا حکومتي ځواکونه له طالبانو لاندې کړې ده. د شمالي کوریا وی چارواکي دا احتمال رد کړل چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د ډیپلوماټیکي خبري وشي. د خبرونو تفصیل د میدان وردک ویلا جغتول وسوالی طالبانونی ولیده. د میدان وردک امنیه قمندان مصطفی مایار د خبرنن ازادي رادیو ته تایید کړ چې طالبانو دا ولسوالی تیر شپلاندې کړی ده. د قمندان په وینا په دې ولسوالی کې دروشت پولیس طالبانو ته تسلیم شوی دي. د روزګان چارواکو د چوری ولسوالی له یواځنی پوځي اډې څخه د افغان ځواکونو د وتلو خبر ورکړی چې له دې سره د راپورونو له مخې دا ولسوالی عملاند طالبانو لاسته لوېدلې. په جنوب کې 215 اتل خولي اردو په یو بیان کې ویلي چې د نظامی شورا د پریکړې له مخې د ملکي او پوځي تلفاتو د مخنیوي په خاطر دا اډه تخلیه کړې ده او پرسونل او تجهیزات یې له چوری ولسوالۍ څخه ترینکوټ ته انتقال شوي. خبر پاڼه زیاتوي چې دې اډې د امنیت په ټینګښت کې کوم مؤثریت نه لاره. د چوری ولسوالۍ له شاوخوا دوو اونیو رئیس طالبانو محاصره کړې وه. پرون له دې مخکې د دې ولایت خاص روزګان ولسوالۍ هم سقوط وکړ. په روانه میاشت کې دا روزګان څلورمه ولسوالۍ ده چې د طالبانو لاس تلویشي او اوس د ولایت یوازې دوه ولسوالۍ دهراوت او چهارچینې پاتې دي چې هلته هم یوازې یو کم ته دولتي ځواکونو په ولکه کې دی. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکو ویلي چې افغان پوځیانو بیرته د بلخ ولسوالۍ نیولې ده. د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ باندې پرون د سختو نښتو راپورونه ورکړل شوي وو او طالبانو ادعا کړې وه چې دا ولسوالۍ یې نیولې ده. شمال کې د 209 شاهین قولي اردو ویاند حنیف رضایی ازادي رادیو ته په یو پیغام کې وویل
ولسوالی بلخ هم دوباره به تصرف نیروهای دفاعی و امنیتی درآمد.
د بلخ ولسوالی هم بیرته د افغان پوځیانو کنټرول کې راغله. د لومړنیو راپورونو له مخې د افغان کمانډیانو او طالبانو په نښتو کې یو دش طالبان وژل شوي دي.
تایید شوهن کې کشته شوهن.
رسایی ندی ویلی چې افغان پوځیانو ته څومره مرجوب لاوشته ده. اخو طالبانو پرون ادعا کړې وه چې د بلخ ولسوالۍ سربېره د کوشندې دولت آباد او شولګرې ولسوالۍ نیولې دي. طالب جنګیالیو اند مزار شریف ښار له دروازو سره مکسونه اخیستي وو چې بیرته دفاع وزارت ویل د ښار له دروازو طالبان وتښتېدل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي عثمان کاکړ په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ ترڅنګ تل د پردیو د لاسوهنو سخت مخالفت کاوه. شاغلی غنی دا خبرې د پښتون ملت پال عثمان کاکړ د مړینې په تړاو په یو بیان کې کړې ده. هغه زیاته کړې چې عثمان کاکړ د ظلم په ضد ژغ پورته کړی و او مړینه یې د افغان ولس لپاره لویه ضایعه ده. عثمان کاکړ د پښتونخوا د عوامي ملي ګوند د بلوچستان ایالتي مشر او د پاکستان پخوانی سناتور و چې د سختو ټپونو له امله څو ورځې د کراچۍ په آغاخان روغتون کې بستر و او پرونې ساه ورکړه. د عثمان کاکړ زوی خوشحال کاکړ د آزادې اروپا ازادي راډیو مشال رادیو ته وویل چې پلار یې وشل شوی.
دا د چې پری پلان کې ساده لکه سلاله یې نیولې دي، بیا پر دغه باندې یو کس ورته نیولې دي، بل په اثر باندې نیولې دي او د دې په پښه باندې زخمونه ستا په لویدان کې دا زخم په پښه باندې ناراضي. نو په لالا باندې بالکل وار وکړي، حمله یې په وکړه او لالا یې شهید کړی.
د عثمان کاکړ په مړینې باندې په افغانستان، پاکستان او د نړۍ په نورو سیمو کې ګڼو میشتو افغانانو خوشنۍ ښودلې او د هغه مړینه یې د افغان ملت لپاره یوه لویه ضایع یاده کړې ده. د شمالي کوریا د ځواکمن مشر خور کیم جونګ یون له واشنگتن سره د ډیپلوماټیکو خبرو د بیا پیلېدو احتمال رد کړی وی ویل د امریکا د متحده ایالاتونو هیله دوی نور هم ناهیلي کوي. کیم جونګ یون چې په ګوند کې جګپورې غړی ده دا بیان نن وروسته تردیخ پور کړ چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جیک سولیوان د اونۍ په پیل کې ویلي وو چې د شمالي کوریا د مشر روسي څرګندونې چې ویلي د شمالي کوریا باید خبرو او مقابلې ته چمتو شي په زړه پورې نقشې دي. ښاغلی سولیوان د دوشنبې پر ورځ ویل چې دی هیله من دی له شمالي کوریا چې شمالي کوریا د امریکا د خبرو وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي. خو ده دا هم ویل چې پر شمالي کوریا به د امریکا په مشرۍ بندیزونه په خپل حال وي. د شمالي کوریا د مشر خور نن په داسې حال کې نظر څرګند کړ چې د شمالي کوریا لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی له جنوبي کوریا کتنه کوي. ښاغلی کیم پرون هیله څرګنده کړې وه چې د امریکا د وړاندیز په اړه به ډېر ژر یو مثبت خبرګون څرګند کړي. ټاکل شوی ده چې په روسیه کې د امریکا سفیر جان سولیوان په روانه اونۍ کې بیرته ماسکو ته ستون شي. سولیوان نږدې دوه میاشتې مخکې وروسته لاغله ماسکو څخه ووت چې د متحده ایالاتونو او روسیې په اړیکو کې کړکیچ زیات شو. او روسیې خبردار چې نیکول پاشینیان د ارمنستان سرپرست ریاضم ادعا کوي چې په روسیې انتخاباتو کې د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. دا وار له مخې انتخابات د یک شنبې په ورځ ترسره شول څو په دغه هیواد کې د ناګورنو قرباغ په سیمه کې د روسیې جګړې په دوام سیاسي بحران پای ته ورسوي. په دې جګړه کې چې پروسه شکال وشوه او شپږونه یې دوام وکړ ځینې سیمې د اذربایجان ځواکونو له ارمنیانو لاندې کړې. د ټاکنو له ابتدایي نتیجو ښکاري چې د پاشینیان ګوند 3.59% رایې خپلې کړې دي.
خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو ډاٹ کام کې ولولې. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته د افغانستان ملي دفاع وزارت وی له هغه ټولو کسانو ملاتړ کوي چې له امنیتي ځواکونو سره په ګډه د طالبانو پر وړاندې جنگيږي. دفاع وزارت داسې وخت دا خبره کړې چې پاکستان شمالي ولایتونو کې د پخوانیو جهادي قومندانانو په مشرۍ ولسی پاتونونه رامنځته شوي او د طالبانو په وړاندې وسلې پورته کړي. په دې راپور کې به د بیلابیلو ولایتونو د جګړو او ولسی پاتونونو په اړه معلومات ووري.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړو شدت او د ولسونو د پاتونونو تکل دفاع وزارت په تیرو څلورو ساعتونو کې د بغلان د دوشي او بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ د پرسه لاسته راوړنو خبره کوي. خو ځینو سرچینو بیا د دې لپاره ته ویلي چې د کندز ولایت ټول ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلي. بلخ ځینې کورنۍ رسنۍ راپور ورکړی چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ مرز کې شیرخان بندر سیمه هم د طالبانو تر ولکې لاندې ورغلی ده. خو په دې اړه دولت رسمي څه نه دی ویلي. په دې وروستیو کې په اکثر ولایتونو کې جګړو شدت موندلې او ډېرې ولسوالۍ د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوې دي. هغه په بلخ کې دغه ولایت د پخواني والی او د جمعیت اسلامي ګډوډي عطا محمد نور تیر ورځ له خلکو غوښتي وو چې د طالبانو پر ضد د جګړې سره ټول شي. ښاغلي نور رسنیو سره خبرو کې ویلي چې خلکو د دغه غوښتنه منلې او د طالبانو پر وړاندې جګړو ته بسیج شوي دي. بلخوا په دغه ولایت کې د حزب وحدت د اسلامي مشر عباس ابراهیم زاده هم له خپلو کسانو سره په ورته چارې لاس پورې کړی دی. د دې تر څنګ ټاکل شوي چې نن د پروان ولایت د مجاهدینو شورا هم د طالبانو پر ضد د جګړو لپاره خپل موجودیت اعلان کړي. د افغانستان ملي دفاع وزارت مرستیال وایي فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ټولو هغو خلکو ملاتړ کوي چې له امنیتي ځواکونو سره په ګډه د طالبانو پر وړاندې جنګیږي. خو طالبان بیا وایي چې ډېر ژر به دا پاڅونونه مهار کړي. د دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا پاڅون کوونکي ولسی نه بلکې سیمه ییزې دولتي وسلوال دي. یو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې جګړو په نور ولایتونو کې هم شدت منتلی دی. بلخوا د یادونه ورنه چې دغه جګړې او تاوتریخوالو لمن د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له وتلو د بهیر له پیل یعنی د نیل لومړۍ نیټې پراخ شوي دي. ټاکل شوي چې دا بهیر د روان نږدیز کال د سپتمبر میاشتې تر یولسمې نیټې پورې بشپړ شي. بلې
مننه کوم. عوام اوریدل چې د افغانستان په شمال کې یو شمېر مجاهدینو وسلې راخیستې وای چې د اردو تر څنګ به د طالبانو پر ضد جنګیږي. دفاع وزارت هم له دوی ملاتړ ښودلی. د دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان په دې اړه وایي.
در مجموع کسایی که میان داوطلبانه در حمایت از نیروی
په مجموع کې هغه کسان چې د افغان ځواکونو څخه د ملاتړ لپاره راځي، د افغانستان دفاع وزارت او ټول امنیتي او دفاعي ارګانونه ترې ملاتړ کوي، له وسلو رانیولې تر ټولو تجهیزاتو پورې هغوی ته زمینه سازی کوي او امکانات ورته برابروي،
ضروریاتی که به خاطر مبارزه نیاز است.
د دفاع وزارت مرستیال ویاندو چې ویلې دغو کسانو ته چې د اردو تر څنګ جنګیږي ټول امکانات ورکوي. په همدې مسلې باندې له پوځي کارپو پخواني جنرال ښاغلي عتیق الله امرخیل سره خبرې کوو. امرخیل صاحب، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. پخواني رژیمونو هم دغه تجربه وکړله، اوسنی اقدام تاسو څنګه ارزوي؟ مؤثره به تمام شي که څنګه د دغسې خلکو مساله کول او تجهیز؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ته، تاسو همکارانو ته او د راډیو اورېدونکو ته سلامونه او ښه ورځ ورته غواړم. شرایط فرق لري، د یکه وخت د دې وخت شرایط ډېر فرق لري، مګر دغه بحث باید په عمیق شکل سړی ورته وګوري او وی پلټي. په دې واضح معلومه ده که نه چې په همغه وخت کې ابتدا کوم طالبان دلته راغلی د افغانستان په خپل کنټرول کې راوسته، اما جنگ ختم نه شو. جنگ تر هغه پورې دوام وکړ تر هغه پورې چې بالاخره طالبانو دا وضع پرېښود او کابل پرېښود، نور ښارونه یې پرېښود ووته او شل کاله دا د نور هم دا جنگ دوام لري. نو که په دې ته په کتو سره چې سړی وګوري، نو ممکن دغه بسیج چې راځي دا به جنگ هم دوامداره وي، خو په هر صورت اول به دا ورته وایي چې دا بسیج چې خلکو راځي دا د دې یو مجبوریت ګڼل. وخت چې مجبوریت مابین ته راسي نو خلک طبعا جګړه کوي. نو وخت چې دوی بسیج کېږي طبعا دلته هم دغسته مفاد ته هم نواقص وجود لري. اولین مفاد په دا ده چې اردو ته یو قوت پیدا کېږي، یو قوت په څنګ کې ورته درېږي او دوی شوری جګړه کوي. شوری جګړه کوي دا یو قوت ده، اما په څنګ د دې کې عواقب ډېر بیا خطرناک. یو لګنه دا ده چې آیا دغه ګروپونه چې راځي بسیج کېږي د اردو په څنګ کې درېږي، دا د اردو تر قمندې لاندې دي که هر یو به د خپله قمانده ورکوي؟
یعنې د واحد قمندې مسله زیانمنېدای شي په دې کار کې که څنګه؟
اجازه راکړه کنه خبره اصلي همدغه ده، کنه په جګړه کې خو ډېره اساسي خبره امر و قمانده ده او ورکول د وظایفو دي. ورکول د وظایفو امر و قمانده له یوه لاسه کېږي، د قمندان لخوا کېږي. او وظایف ورکول په مختلفو شکلو، هر څوک په خپله لار باندې چې روان وي بیا هغه مشکلات پېښېږي، هم په داخل کې مشکلات پېښېږي د اردو د امنیتي دفاعي قوتونو، هم په بیرون کې مشکلات پیدا کېږي. اول مسله دا ده که چېرته دولت افغانستان غواړي چې دغه مسله سرته ورسېږي، نو دوی دې ټول د یوې واحدې قمندې ته تلغه لاندې راولي. دویمه خبره دا ده چې په افغانستان کې مسایل دي قومي دي. په شمال کې ډېر قومونه دي چې اکثرا دلته پښتانه اوسېږي، اکثرا پښتانه اوسېږي ډېر زیات، او طالبان هم اکثرا پښتانه دي. آیا دا خلک به بېرته په دغو خلکو باندې کنټرول مستم نه کوي یا به په نورو باندې نه کوي؟
ښاغلی امرخیل، زه غواړم په همدې وخت کې درنه وپوښتم چې د دې تر څنګ چې اوس خو د دوی د تجهیز ژمنه شوې ده، فکر کوي څه ضرورت شته؟ یعنې په لویه کچه باندې له دوی سره تفاهم باید وشي، د دوی نه ژمنې واخیستل شي چې یوازې به د اردو تر څنګ جنګیږي، او لکه څنګه چې دوی همداسې شعار ورکړی د نظام لپاره به راپاڅېدلی دي، د نورو مسلو لپاره به د دوی مخه نه کېږي، دغسې یو تفاهم ته ضرورت شته که څنګه؟ یعنې په اول کې چې له هر څه مخکې
ده وام که دا اوس وزارت دفاع سر قماندانی علا د دغه خلکو له قماندانانو سره له مشرانو سره دا اوس تفاهم داسې وکړه چې دوی د اردو په لیکو کې راشي، نه د دوی تر قماندې لاندې. دوی به خپل تاثیرات ولري، شک نشته، اما دوی په امر قمانده کې په جګړه کې د دوی اشتراک در د مشرانو یې ضرور نه ده. دغه اشخاص و افراد چې دوی سره جمع کوي منسجم کوي، دا د اردو تر قمندې لاندې راولي. اردو د دوی داسې احتمالات وکړه لکه خپل اردو ته یې کوي، داسې معیشت د دوی برابر کړه لکه خپل اردو ته یې کوي. او دوی دی اردو دی قماندان باید مطلق اطاعت ولید. دا ضرور ده که دا متفاهم سی دوی شورای دوره تا دولت سره وزه که دولت منظم دا کار منظم جور که او باید لگنه بیا دوی تا وضعیت تقسیم که استقامتون ور که که کم و کم استقامتون که با دوی دی دولت ده ته اردو
څنګه جګړه کوي خو له امر
ضرور خبره ده
مننه دغه کسانو چې اوس خلک وسلې راخلي او جنگ کوي یعنی جهادي رهبران دوی ډیر وخت په نظام باندې نیوکه کړي دي چې ګواکې ضعیف دي مدیران امنیتی ارګانونو او سمه جګړه نشي اداره کولای یا مدیریت ضعیف ده فکر کوي اوس چې دوی ته چانس ورغلی دی واقعا هم دوی وتواني یغه څه چې دوی ویلي دي هغه ثابته کی ځکه چې اوس خو به جګړه نسبت هغو کلونو ته چې دوی جنګ کړی دی متفاوته وي څه باندې شل ترهګري ډلې دي او سلاوې هم پرمختللې دي.
خبره اصلي دا ده چې دوی اوس هغه فکرونه چې دوی درلود هغه باید له سره وباسي. اوس دا نه چې دوی اوس دولت ته وایي چې ماته دومره پیسې راکړه دومره سلا راکړه دومره دغه راکړه زه خپل خلکو ته ورکوم دولت دغونه اقتصاد هم لري خارج هم دونه حکومتونه لري. دا یوه خبره ده چې دوی باید په دې کې ډېر توجه وکړه چې له ډېرو خواستونه ځان وساتي ځکه که خواستې ډېرې شي بیا دولت مجبور مکلفه بیا نشي کولی نشي پوره کولی. اوله خبره همدا ده چې دوی له خپلو خواستونه تېر هغونه خواستې چې دوی درلودې او د دې لپاره دا یو تجارت ګرځېدلی او له هغه نه باید ځان وساتي. دویمه خبره دا ده چې جګړې خو ډېر فرق کوي. بلې
تاسو همدا خبره همدا خبره مو تکمیل کړئ مهرباني وکړئ وخت کم دی همدا خبره که تکمیل کړئ چې مننه.
همداسې دوم لپاره دې د دوی له خپلو خواستو تېر شي. دویمه خبره دا ده چې په اداره کې مداخله قطعا ونه کړو قطعي ونه کړو. او درېمه خبره دوی چې تجربه دي هغو جنګو لري هغه جنګونه تر دې جنګونو و ډېر فرق لري وسایط هم پرمختللي په عربانو سره نوې وسلې شته او په هغو کې خارجیان هم شته چې جګړه کوي. په دې خاطر باندې کله چې دوی غواړي چې دغه شرایط په نظر کې ونیسي او د جګړې میدان ته داخلیږي د تبلیغاتو لاندې رانیسي د هېچا د تبلیغ دروند رانیسي فقط یو هدف جګړه پیروزي جګړه او پیروزي. که په دې مفکوره باندې بیا نو دی کامیابي کوي او خو په دې چې ما نن جګړه وکړه سبا بیا حکومت ته ولاړم چې ما ته به دام راکړې ما ته به هغه هم راکړې زه خو پس قهرمان وم ما خو وګټله ما خو دا وکړه ما هغه دا خبرې نو بیا په دې وطن کې یو بله بل جنجال مابین ته راځي.
مننه کوم ښاغلی عتیق الله امرخیل پخوانی جنرال او پوځي کارپوه چې تحلیل مو راسره شریک کړه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم د کرونا په اړه تاسو ته یو راپور لرو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کووید 19 پر ضد واکسین د کرونا ویروس د دلتا ناوې یا دلتا بڼې په وړاندې ډېر اغېزناک دی. دلتا واریانت یا بڼه هغه ویروس دی چې په هند کې لومړی ځل ولیدل شو. په بریتانیا کې د لیدل شوې بڼې په پرتله د واکسین په وړاندې ډېر مقاومت لري. په دې اړه ملالۍ بشیر رپورټ لري.
د کورونا ویروس دلتا واریانت بڼه له یو کس څخه بل ته په ډیره چټکۍ انتقالیږي او په داسې حال کې د دلتا واریانت په اړه اندېښنې زیاتې سوي چې په نړۍ کې د کووید 19 پیښې مخ پر زیاتېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان د اپیډمي څانګې متخصصې ماریا وان کرخوف د دوشنبه په ورځ د جون په 28 وویل چې داسې شواهد شته چې شي په هند کې د لیدل سوي واریانت پر وړاندې د واکسین اغېز تر هغه ډیر دی چې په جنوبي افریقا کې لیدل سوی و. خو دی ویل چې په ټوله کې واکسین اوس هم ډیر اغیزناک دی. دی ویل چې دا یو ډیر مهم پیغام دی چې باید روښانه وي. دی زیاته کړه که څه هم داسې موارد شته چې د ویروس اغیز کم شوی خو واکسین د سختې ناروغۍ او له کورونا ویروس د مړینې په مخنیوي کې مهم رول لوبوي. په پرتګال او روسیه کې د دلتا واریانت ډېرې پیښې ثبت شوې دي او د پیښو زیاتېدو د احتمال له کبله برتانیې د روانې میاشتې په لومړیو کې د بندیزونو لرې کولو پلان د څلورو میاشتو لپاره وځنډاوه.
قدرمنه اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروي او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر نه روغ بړ وکړي او یو له بله 2 متر واټن کې پاتې شي.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د بدخشان د شورابک د برېښنا بند چارې بشپړې شوې او ډېر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د اوبو ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې دا بند د جرمني د 15 میلیونه یورو په لګښت جوړ شوی چې په دریو توربینونو سره 1.5 میګاواټ برېښنا تولیدوي او د فیض آباد ښار 15,000 کورنیو ته برېښنا رسوي. نوموړي وویل چې د دې بند چارې د 5 کلونو په موده کې بشپړې شوې دي. افغان حکومت تر دې وړاندې د کمال خان په ګډون یو شمېر نور بندونه هم ګټې اخیستنې ته سپارلې دي. افغانستان د برېښنا تولید او اوبو زیرمه کولو لپاره د بندونو جوړولو مناسب طبیعي شرایط لري، خو د اوبو د نه مدیریت له امله د دغه هیواد نږدې 80% اوبه ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي. په ننګرهار کې د سوداګریزو اسنادو یو واحد مرکز پرانستل شو چې په دې سره به سوداګرو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرکز د ننګرهار ولایت په ګمرک کې د هیواد د صادراتي توکو د اسنادو پروسو کې د اسانتیاو برابرولو په موخه د حکومت د پراختیا بودیجې څخه 3 میلیونه افغانۍ په لګښت رامنځته شوی. نوموړي وویل چې د دې مرکز پرانیسته به د سوداګرو ډېرې ستونزې هوارې کړي او د اسنادو د مراحلو د بهیر وخت به هم یوې دقیقې ته راکم کړي. د چارواکو په وینا چې ورته واحد مرکزونه په کابل او کندهار ولایت کې هم جوړ شوي او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ لس پوله، یو یورو 94 افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پاوند 108 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1,015 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1,495 افغانۍ.
وربشو کندار ته په کندار کې وڅکالې کاروانګر اندیښمن کړي. دوی وایي اړ شوي کاروندې د ژورو څاګانو په اوبو د جنراتورونو په واسطه اوبو کړي. داسې حال کې چې لګښت ډیر لوړ دی او نشي کولای کاروندې د دوی لګښتونه پوره کړي. د اړه پام وکړئ دغه راپورته.
عزت الله د کندهار په ډن ولسوالۍ کې خپل څلور جریبه د غنمو کښت د جنراتور په وسیله اوبه کوي. هغه اړ دی چې هر ځل د یو جریب ځمکې د اوبه کولو لپاره له 40 څخه تر 25 لیټرو ډیزل مصرف کړي. عزت الله وایي د وچکالۍ له امله د ویالو اوبه وچې سوي، ځکه نو دوی اړ سوي چې د ژورو څاګانو څخه اوبه راوباسي او خپلې کروندې اوبه کړي.
برمی مرا چلان دی کڑی دی والا وی مدا غنم پو تیل و بو اغا دا غنی را جوڑی نه لکه اغا تیل چی مصرفی جا یو جیری باندازا تقریبا مرسا 40 لیتر تیل سوزی نو جیری پینزم مانا دی پینزم مانا تو خمریز دی 40 پینزویش لیتر لاراسا سوزی دی پاتکال نکشی وزی مصرفی دیر دا تقریبا سلور جیری بمزک دا در دا واس پر دوا و پسوی دی ما تقریبا شپیتا ویار لیتر تیل پس سوزی دی. حکومت سمدا غوښتنه ده چې دا وچکالی په موسم کې چې کل وچکالی هغه کار وچکالی دی د خلکو سره یو څه امداد وکړي یا د شمسیانو زمینه ورته برابره کړي یا په جنریټرانو کې کومک ورسره وکړي.
د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ باغ لرونکی حاجي خیرالدین وایي تیر کال یې د طبیعي آفتونو له خاطره ښه حاصلات ترلاسه نه کړه، خو سږ کال بیا وچکالی او جګړې دي چې شایي ونسي کولای له خپلو باغونو ښه حاصلات ترلاسه کړي.
زمر زیاتره باغونه دای ته ودی د سپینو کشمشو باغونه په پښې کې دي د کشمخانی و دا وچکالی خو نو هغه خلک لا شدی چې یو وینداری و یو شی مې لري هغه وسایت پرای پر خلکو باندې ډیر غټ تاثیر کړی دی چې نه وینداری لري او نه ورته پیسې لري د سارا ژوند دی. یوې خواته جنگونه دی د بلې خوا څخه ایدادم داسې ایداد نه دی. ولې زموږ ټوله خلک چې دی په زراعت باندې ولاړ دي، خو پروش کال دغه زموږ په منطقه چې اوبه هم ډیرې وې زیاتره باغو مرس کړی وو.
په عین وخت کې د کندهار د کرهنې او مالداری ریاست سرپرست محمد هارون شریفي وایي سږ کال په ټول هیواد کې وچکالي وه او هغه غنم چې په دیمه شکل کرل سوي زیاتره یې وچ سول چې دا خپله پر حاصلاتو ډېر اغېز کوي چې ښایي سږ کال د وچکالۍ دا تاثیرات نور هم زیات سي. ښاغلی شریفي د اوبو د کموالي ستونزې ته په اشارې له بزګرانو او باغ لرونکو غواړي چې د اوبو په لګولو کې له احتیاط څخه کار واخلي تر څو د نورو ژورو څاګانو کیندلو ته اړتیا پیدا نه سي.
باران لگی ډیر لږ وه نو هغه غنم چې په دیمه شکل باندې کره کېدل د بدجې په دغه باندې هغه شش کال هغه کښت ډیر کم ترسره سوی دی او زیاتره وچ سوی دي ځکه چې باران نه و. شش کال کېدای سي چې بعضې تاثیرات ولري پر زراعت باندې. محیطي تاثیرات چې دي محیطي عوامل چې دي هغه پر نباتاتو یا پر زراعت باندې مستقیم تاثیر لري نو په هغه اساس باندې کېدای سي شش کال حاصلات ډیر کم وي ځکه چې د اوبو د کمښت سره مخامخ کېږي.
په کندهار کې کروندګر په داسې حال کې د وچکالۍ له امله اندېښنه لري چې تر دې مخکې د دغه ولایت د کرهنې او مالداري ریاست ویلي و چې په یو شمېر ولسوالیو کې د جګړو له امله 50 سلنه کرهنه زیانمنه سوې او په پنجبایي ژړۍ میوند نارغستان او ارغنداب ولسوالیو کې د وروستیو جګړو له امله ډېرې ځمکې او باغونه د کروندګرو څخه پاتې سوي دي چې دا به روان کال کروندګرو او باغدارانو ته لوی اقتصادي زیان واړوي.
ور به شو مراکش ته د مراکش په جنوبی غرونو کې خزې د ارګان په نوم بوټی څخه غوړی جوړوي. دا تیل په خوړو کې هم کاریږي او د ښکلا په نړۍ کې د پوستکي د ځوان ساتلو لپاره په وروستیو کلونو کې هم ډېر مشهوره شوي. اجمالنده او نور جزئیات.
د مراکش په جنوب کې په غرونو کې زیتون ته ورته بوټی راشنه کیږي چې ارګان بلل کیږي. له پیړیو راهیسې د ارګان غوړ ډېره ګرانه بیه لري. د دې غرونو اوسیدونکې ښځې ارګان بوټی په لمر کې وچوي، سپینوي او دا بوټی کوټي او تیل ورڅخه جوړوي. زهرا حقی د کرنې په اداره کې د ارګان تیل جوړولو په یوه کوپراتیف کې کار کوي. دا وایي
زموږ د کلي نجونې او ښځې په ګډه دلته کار کوي. موږ د ارګان تیل جوړولو لپاره کاڼي کاروو. کله چې کار پای ته ورسېږي کور ته ځو. شکر دی چې د روغتیا بیمه لرو. زموږ کوچنیان درس وایي. موږ کار کوو او سات مو تیر دی او په ګډه سندرې وایو.
د دې کوپراتیف نوم امازیغ دی چې معنا یې خویندې دي او په 2002 میلادي کال کې جوړ شوی دی. ارګان غوړي لوړ قیمت لري او په مراکش کې یو لیټر له 150 ډالرو پورې خرڅېږي. د ښکلا په نړۍ کې د ارګان غوړو ته تقاضا ډېره شوې ده.
تاسو لا پیغامونو
نظر ولادت نه خبر پورو د موږ ته تصویري ورو د تلور نه سیوته یار شام ورکړی دی هغه واپسې نمونه مقتدر تر اکړی دا په شټ وای تاسو ته مې از دومیا سدریمه په باز زنګوي تلور مې سیوته ورو د موږ ته تصویري ناراضي کابل کې څوار شو ورو د دوی ورک موږ ما د خو دې ورو نه دې وړه پانی نه وغم ورکړی دی په شټ نه او دا وسه پورې تلور مې ته موږ ته واپسې زنګ را نه غي ورو تاسو راشي دا تصویرو باندې ټکو کوي او مهرباني وکړي دې غمو کوي
زمان خبرې کوم د کار ته نه ونه سر په ملو نه مونږ سره دو ورې وادي اوسې دلته مونږ پراته یو مجر ₹200 به تذکره راسته ټولې کړې سره به مونږ مرسته وکړو هغه مرسته وسو نه څه وسو هغه ₹200 لاړې وسلام په احترام.
زه عبدالصمد د هلمند ولایت د خازه ولایت څخه خبره کوم. هیله ده چې دا زما پیغام ورسوي. زما پیغام دغه دی چې وروره نور د اوبو سره په عذاب یې در به در وویشته منی مو ولاړه باغونه مو وچ شوله مکتب لسته موږ ډوډۍ له علاقه پیدا کولی شو ملک مو وچ شو بیا د نوزاد علاقه زما دره چې جمهور ستاغه هله د ورور چې دغه د پرهاد بابا باندې تراوت کړي دغه د تباہ او بربادي او ګم ولاده سل متره تا کاریزونه مګر وڅوله قسم به خدای وڅ پکه تا ولاړ نو و څوک یو خط زغلې څوک بل خط زغلې څوک په ساعت لا ستوري کوي دا خلک فرکار شي ان شاء الله د اره په ساعت صلاة اخی ورور اوسه دغه ته مجبور کړی دي د خلک چې اغلای او فرار ګرد د فرار شوی دي پر سل متره پر یو سل شل متره د اوبو ګل دی ورور دغه بند و دغه تلکان و دغه سیدي مریض مو قسم به خدای که ګر سره پر لارې مري چې دغه ځای راځو دا همه داس دې ټوک ټوک دي نو زما هیله ده چې دغه غږ مې ته مسؤول ورسیږي. وسلام.
ستاسو